د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 22 300 11.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیره و احترامات مقبول کی کرم نو ګل ریس کون کو زبرشنا او بار یو زری بهم تاسو ټول ته شرف خاص مېما دی ول سم ټول کی جغرافیا مسمون لسم لوستا هله د سیتا ټول کرم نو ګل ریس کون کو برتر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر رزلستن بم په پراو د کی ټول سره د خپل ځانو سره متعلق کړو او سیری هم چې نن رزلستا پرامر کی ولري کرم نو زکون کون نن رزم راست تاسو د لسم لوستا هغه در سی اهداف یا ما موضوع کانی چې نن رزم مرو تاسو پر ستول ورو عبارت دی لمړی بانک پیجندل دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی دریم د صنایعو او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو کولای شو ولولو او په حقلبې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډر منځ زكون کو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د ستلو ست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زكون کو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې لمړنۍ موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. کډر منځ زكون کو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د الماني ژبي د بنگل اصطلاح څخه اخیستل شوی ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوی ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د اچاروي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنا یې ورکړی ده. په خپل دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره لري چې په پخواني وختونو کې د پخواني سرپانو په هغه باندې کښېنستنه او د سرپوي کارونه به مخې ته وړل او په خپل سرپي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ وایو چې سوچي د هغه وخت د سرپوي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یې هم لارو چارو باندې په قرار توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنتن. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدی چې نن ورځ په ټولو هیواد نه وځي چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې درنو زده کوونکو بیرابیل تاریخونه لري چې په بیرابیل تاریخونه موږ تاسو ویل سو موږ ویل سو چې افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یې هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اشیوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم ولا تاسو ویل شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرلپسې توګه سره یې هم په پرلپسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېره موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې شېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې و میاشتې کال دوه کال درې کال څلور کال حتی لس کال ورسته هم کچې موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو چې بیرته هم موږ اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت لري له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوی ده یا هم په کار باندې فعال کړی دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونه باندې ویشل شوی دی. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشل دي پر درې برخو باندې ویشل دي چې د هغو له جملو څخه لمړی مرکزی بانکونه دي، دویم سوداګری بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لمړی موږ تاسو مرکزی بانکونه پیژنو. مرکزی بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار کوي. تر سی چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار ترتر سی او ان پاک ای توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیا چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سر ته رسوي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دي یو دنده د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1913 هجري لمریز کال کې د نورې په میاشت کې په 100 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول وو او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه پکې کې سر تر سره کېدل. بل هم سوداګری بانکونه دي چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیایي، یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي وهي چې هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه وسامه کې تاولینو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ نو ټول هغه دندې چې نور بانکونه تر سره کولې نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی په صنعت، کرنه، د ودانۍ پر جوړولو او نورو چارو کې د پنګ اچونې دنده پر مخ باندې پیوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځنګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دا جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې نن د دې تر څنګ من زکون کو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مراته سپېل سوي چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملې څخه مراته سپېل سوي چې دي په خپل صنعت کې کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دند سر تر رسیدي چې شی بیلګې مراته صنعتي بانکونه ورکړي ولې سره د کرنیز بانکونه او رهني بانکونو د ورکولو سوچي زیات شارې مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک قرباني اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي او ورسره د هغه څخه د سمو دي ورسره څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زه کوم کوټر دي دم پر موږ تاسو باندې وو پیژندل وسام د لوس بلی برخه تاسو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي وو پیژن. ورز د کوم کو لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاس ته راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وو پیژندل چې کومه دنده سرته رسوي نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي ستو کېږي. زموږ په کرنې وړ افغانستان کې بانکي چارې کچیر موږ تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډیر زیات نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات په خاني او وجود محاله تاریخ چل لري خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویل سو په لومړي ځل باندې په 1909 کال کې نه هم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې چې د سرپانو په مرسته باندې مخې ته تللې یا هم کومي سرپوي چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تلل. خو کله چې په 1909 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وی پر مختللې باندې پیدا کړل بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجری المریز کال کې د 8 میلیون افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کې شو د سوچې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجری المریز کال کې چې کله بیا وخت ارتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شونه د افغانستان بانک د یو سوشل میلیون افغانیو په لومړي پانګي سره انجور څه چې موږ تاسو ته د دې په حق له مخکې هم معلومات په بستل چې دغه کې بیا مختلفي چارې سرته رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانکونه جوړ شول چې ځکه چې مردن دې سرته رسولې چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګری او دولتي تخصصي بانکونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدل باندې پیل وسو او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمې چې د انسانانو د زیاتۍ په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپل پیسې جمع کوي ساتي، نو دا رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکړي تر څو هغوی خپل بانک حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، کچیر سپین زر هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې موږ تاسو کولای شو په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي. دا ټول زموږ ترنګ وره پنځتنګې سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو ځکونکو، په کتاب کې په صفحه ننیویمه او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمېره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه شوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران ور افغانستان بانکونو په حقله معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو ځکونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت سړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران ور افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمې توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزې او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنې په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرغوی منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو لمخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالې لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د 1990 او 2000 پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هیوادونه په تېر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلی دي، چې دغه زبر ځواک هیوادونه چې سیالي یې سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هیواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو شمېر برخې یې چې کړی ده پالچ کړی ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هیواد افغانستان کې چې بیرته پالیسي ویدي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسان توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظانه توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې تر څنګ د مونږ ځکونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هیواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ چره سکرې دي، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي کوم چې د دې ته لحم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وته رامې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو ته لوست پر ټول اهداف او وسته او په حق له معلومات لاس راوړل وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د تاسو د ټول کډر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب به یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په زنی ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو کډر مونږه ځکه کوم کوز مرسته د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې هله د چتا سيوس د کړو او سيجا په سپو سيوس.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم هلا واحترامات مقبول کی قدر منو کلری زکون کو زبرشنا غفار یو سر به هم تاسو ټول تشرف واس پر ما د ډول سم ټول کی جغرافیه مضمون لسم لوسته هلا د چي تاسو ټول قدر منو کلری زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سر جذب صحت جامع پتن می رنو زکون کو تاسو مر تاسو د ډول سم ټول کی جغرافیه مضمون لسم لوسته نو هلا د چي تاسو ټول بده تیر ورځ لستنه په پراو د کیک ډول سره تکړه او سیږي او یو سم معلومات به مونږ ترلاسه کړو ورځ زکون کو مرکله دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست پل کتا تاسو ټول قدر منځ کو ته ویلا خپل ځان سره خپل د ولسن ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ روز د کونکو راګور چې د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لومړی نفوس دویم د نفوسو ډیروالی دریم د نفوسو کموالی دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کونکي د لوست تر پای پورې سره ملګری وکړي او یو څه زده کړئ موږ زده کونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړو یعنی لومړی موږ باید تر بلار شو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو نو درنو زکونکو د نړۍ نفوس چې کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل د دې په باره کې سروې سره ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارد تنو ته رسېدل وو چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډوله نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي یعنی هغه سیمې چې دشتي لرونکي سیمې وو سیږي تودې سیمې وو سیږي اور سوځونکي سیمې وي او یا هم او پر اوبونه لري ډیر زیات غرونه وو لري او همدارنګ جګي دشتي شکلین سیمې وو سیږي نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري د زموږ خړوبول لپاره او به ولري همدار رنګه ش سړه هوا ولري متدیده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استې لاري ولري نو په معلومدار توګه سره په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وینم موږ ویل سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر اړولې دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري هغه په دې خطر سره دی ځکه چې په هغه سیمو کې ش اقلیمي شرایط نیوي برابر آب او هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نوي سم نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز زمکي پر او بلرونکو زمکي د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانون او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې لزرو څخه زیات لګ ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس او استوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایل کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوال رامنځته کیږي نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمیر نفوس چې دی په دوه ډوله عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستاله کې سیاسي عوامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري نو موږ ویل سو درنو ځکون کو په لمړنۍ غنو هیوادونو له جمهور څخه چې موږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو غنو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې کې چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لویو وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نه پوس لري د هغه له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو په پښې کې ژوند کوي او همدارنګ په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې انډونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې د ګڼ شمیر نه پوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویو چې کی موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې لسلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې ل 1500 تنو څخه زیات دی نو درنو زکونکو دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 500 څخه تر 1000 تنو پورې رسېږي. چې دا مرب تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه او اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر تنفسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول مرب تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی سئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې مرب تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې مرب تاسو ته په نښه کړي دي. چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم، نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی او د نفوسو ګڼوالي چې دی 2200 دی او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تر رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي، چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري زده کوونکو، د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډېر زیات چټکۍ سره رامنځته کیږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی شو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برث ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی شو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستر احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو، مرب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې مرب تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2000 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نشه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نشه کړې ده، او هم چې نن د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.14 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیارد تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی شو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی. چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري، یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي، او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زور کې 30 وي او مړینه چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیب وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزه لري، چې لیو په لور څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او له بل په لور څخه منځنی عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی، په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی، چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې وشو. موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زدنه پکښې سرته رسول کېږي. یعنې هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکښې کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو ته چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتېږي. چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کېږي، او له صنایعو پرمختګ په محدودېږي یا هم لږیږي، چې په پای کې بیا د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کېږي او دغه کچه راکمېږي. چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کېږي. او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونې او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونې او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسولو سره سرته رسول کېږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي، او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. ځکه که چیرې کمی نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي. هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسیږي او سیږي وسان د لوس راتلون کې برخې تر ازو. په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پښتنې می تاسو د ټول لپاره آماده کړی دی. لومړنۍ پښتنه نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اسیا ډیر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلي، یعنی چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي. نو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
ستا پنګړو شرنګ شای، ستا پنګړو شرنګ شای، ستا پنګړو شرنګ می هر سهار وسلوي، پزړکې می دمنې ولولې را پروي، او پزړکې می دمنې ولولې را پروي، او ستا پنګړو شرنګ شای، ستا پنګړو شرنګ می ہر سہارا بسلوی، پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی، او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی، او سادہ بنگڑو شنگ شنگ خیالونه پلی چو خیالونه دست رو شندو جامونه قربان شتر لالونه کویرات